یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون کار هم بشپړ شو. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي لطیفي په خبره د دوی توانېدلي چې یوازې په کابل کې نږدې 3 زره شکایتونه وڅېړي. سیګار ویلی افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یک شنبه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې د طالبانو حکومت تر اوسه داسې یو داخلي مرجع نه ده پیدا کړی یا تقوی کړی چې افغاني بانکنوټونه چاپ کړي. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپیدی. د هلمند ولایت له اطلاعاتو فرهنګ ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پیخه تیره شپه 8 بجې شوې. خبر پاڼه زیاتوي ټپي د طالبانو لخوا د هلمند ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په راروانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه وشوي بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته له پوتین سره وګوري. په پام کې ده انتونی بلنکن او سرګی لاوروف را روانه پنځمبه سره خبري وکړي. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت دا خبرداري د روسیې د اهدافو ناسرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت ورکړي چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري. د سفارت په بیانیه کې ویل شوي چې د مسکو په ګډون په سنټ پیټرسبورګ او د اوکراین پولې ته څیرمه په لانجمنو سیمو کې پر پلورنځي یو د ریلګاډو او مترو پر تمځایونو او نورو عمومي ځایونو او د خلکو د راټولېدو پر مرکزونو د حملو تهدید نشته. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری خبرونه کې اوري چې طالبان وایي د پاوز د جوړېدو 80% کار مخته وړي خو کارپوهن وایي مسلکي اردو دومره وخت کې نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړی دي او یا جوړوي او یا درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې ښاغلی غنی بیرته وطن ته راځي. د کونړ سرکانو کې د اوبو یو کانال د پاکستانی توغندیو ویجاړ کړی. اوسیدونکي یې څه ستونزې ګالي.
او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتي دي، د مکتب نه وتي دي.
امریکا او ملګری ملتونه وایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې یوازې خاص اوکراینیان وژني. دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث درته لرو. بحث پر دې کېږي چې د اوکراین او روسیې ناندرۍ پر افغانستان څه اغیز درلودلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو جوړولو کار 50% مخته تللی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې په دومره کمه موده کې د مسلکي اردو جوړېدل له امکانه وتلې خبره ده. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتې او 6 ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت یې ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي. خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونې خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته ویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر شر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خوندان شي.
تقریبا 85% کار شوی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلې ده. که څه هم ښاغلي خوارزمی د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وه د دوی نوي اردو به 130,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی ده.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره دا پوز چې میلیارډونه ډالر پرې لګښت شوی وو پاشل شو، چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50% بشپړ کړی. بل ورته د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4,500 کسان له خپلو لیکو ایستلي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون چارې هم پای ته رسیدلي. دا چې جزئیات څه دي د همدغه کمیسون مشر نن په کابل کې له رسنیو سره خبرې کړي. د جزئیاتو لپاره همکار استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته وایي چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه د کمیسون د نننۍ خبري کانفرنس نه چوړ څو
خغله حکیمی چې دا وسم رسنوی سره خبرې کوي د خبرو پایلې د تصفیه د کمیسونو 15 میاشتنه کار او چې وی ویل نګدي 4,500 کسان لخپل لیکو چې په بیا لا بیلو تورونو باندې تورن شوی او خلکو ترې شکایتونه کړي او دا شکایتونه په پیسبات رسولې دي چې لخپل لیکو اخراج کړي دي. دوی ویل چې په دې کې 135 کسان کم سن هم دي، یعنی عمرونه قانونی نه وو، په همدې اساس باندې د دوی لیکونه وستل شوی دي. د هغه د پښتنه هم وشو چې غنی آیا په وستل شوی یو کسانو کې لتر هغه رودل کله القاعده او داعش دلی په څیر کسان هم شامل وو. د القاعده شتون رد کړ خو یې منله چې د داعش یو شمیر غړي پکې وو، اما دقیق ارقام یې ورنکړل چې څومره وو. خدای وویل چې عدلی او قضایي قانونو ته سپارل شوی دي. خغلی لطف الله حکیمی چې د دفاع وزارت سر مفتش هم د دې کمیسیون چارې رسمن نن پای ته رسیدلې اعلان کړ خو یې ویل چې د دې چارو تعقیب به د امنیتی کمیسیون چې د طالبانو د دریګونو امنیتی ارګانونو نه تشکیل شوی دی پر مخ ویسي او هغه چارې چې پر راتلونکو کې د تصفیه د لیکو اړوند کېدلې د دوی لخوا به وپلټل او وڅارل شي.
ډیره مننه کورمو ودان د ازادي راډیو خبريال چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون د مشر د نننی خبري کانفرنس جزئیات له تاسو سره شریکول. تاسو واوریدل چې دغه کمیسیون نن ویلي چې چارې رسمن پای ته رسیږي، له دې وروسته به یې امنیتي کمیسیون دنده مختوري او وایي چې په دې 15 میاشتنۍ موده کې 4,500 نامطلوبه کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. الحمدلله محب چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار وو، د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنیدو اوازې بی اساسه بللې دي. د پرځول شوی جمهوری دولت پر مهال د ملي امنیت دغه سلاکار یک شنبه ناوخته یو ټویټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ورور ورته ویلي وو چې غواړي افغانستان ته ستون شي، خو ښاغلی محب دا اوازې رد کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پرخوال رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنیدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بل اخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلی چې کابل ته د ښاغلی غنی د ستنیدو اوازې بیا اساسه دي. محب یکشم بنا وخت له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خبرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلی غنی د ستنیدو اوازې بیا اساسه بللی او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه په کې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب په کې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له ډویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي وو چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محبو له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي که افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیې لپاره عاجل مرستې ونه شي، بېشمېره ماشومان د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د یونیسف افغانستان څانګې په یو بیان کې ویلي چې دا مهال 3,200,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هغه کورنۍ کافي خواړه نه لري چې نفقه ګټونکې یې ښځې وي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
د افغانستان په یوه لری پرتا کلیواله سیمه کې بې وزلې ښځې له خپلو وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلې. له 50 کلونو هغه واړه ماشومان چې وزه یې تر نورو خراب وي سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې څناڅه وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل یولس میاشتنی لمسی فاطمه راوستې. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیې متخصصانو فاطمې ته پوره 15 مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او رخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیې برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلي، سخته خوارځواکۍ د وقایې وړ ده، خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا ان د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې، یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 50 کلونو کم عمره 1,200,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 800,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه یې ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د 6 میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي، ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکې ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سر نړیواله موضوع دا چې د خبری اژانسونو د راپورونو لمخې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات لري چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې په پام کې لري خاص اوکراینیانو وژني او یا یې کمپونو ته ولیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
په یو لیک کې چې څو خبری اژانسونو یې متن لیدلی، متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د لیک فرانس پریس، رویټرز او ډی پی ای خبری اژانسونو لیدلی دی، خو امریکایي چارواکو یې سرچینې نه دي افشا کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیرې باتشیبا نیل کراکر پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ ته د هغه لیک محتویات واضح کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي بوګنوونکي جزئیات پکې دي. په لیک کې راغلی دی چې متحد ایالات د اوکراین په ځینو سیمو کې چې روسیې لا پخوا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو له کبله سخته اندېښنه لري او باور لري چې د روسیې د یرغل له پیل سره به وضعیت څو ځلې نور خراب شي. په لیک کې راغلی چې کرملن د هغو کسانو د هدفي وژنو، تښتونو، توقیفونو او شکنجو پلان جوړ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو مخالف دي. د میرمن کراکر د ادعا له مخې په دې ډله کې د روسیې او بیلاروس د حکومتونو سیاسي مخالفان، ژورنالیستان او نور فعالان هم شامل دي، خو دا زیاتوي چې د امریکا کره استخباراتي معلومات په ځانګړي ډول ښیي چې روسي ځواکونه د هغو اوکراینی وګړو پر لیست کار کوي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته یا باید ووژل شي او یا کمپونو ته واستول شي. د میرمن کراکر لیک زیاتوي چې متحد ایالاتونو کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د روسیې پوځ به د ملکي وګړو د احتمالي سولیزو اعتراضونو د مخنیوي یا ځپلو لپاره له وژونکو لارو چارو کار واخلي. متحد ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د اشغال پلان لري، خو مسکو که څه هم د اوکراین په سرحد کې شاوخوا یو نیم لک سرتیري ځای پر ځای کړي، دا تورونه ردوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د یمن مایی هم د اوکراین او روسیې په ناندریو او دا چې دا ناندری د افغانستان په اړه پر افغانستان څه اغیز درلودی چې درته اونیز بحث لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې هیواد ته د وارداتونکو نفتي موادو مایع غازو د کیفیت او قیمتونو د کنټرول لپاره د یو کمیټه جوړ شي. د ارګ پر رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې تیر ورځ نو وخت د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په مشهد اقتصادي کمیسون په ناسته کې د نفتي موادو مایع غازو دولتي شرکت او اړوندو ادارو ته د دې کمیټې د ژر جوړیدو امر شوی. په خبر کې راغلی په دې ناست کې د غشان افغانستان د واردونکو خوراکي توکو او درملو د کیفیت د کنټرول لپاره هم اړوند وزارتونو ادارو ته تند سپارل شوی چې په دې برخه کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه او د حل لپاره یې کوټې لګمونه واخلي. د اسلامي همکاري او سازمان غوړي په افغانستان کې د بشري مرستو ترڅنګ له افغان بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستي وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې ویلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت له ځانګړي استاذ سره تیر ورځ نا وخت په کابل کې تر لیدنې وروسته په ورته نورو مسایلو هم خبري کړي. د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت ځانګړي استاد عمر تاسلی افغان بزګرانو ته د مالداري، د اسري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان سوداګري او پنګونې خونې د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د خونې له چارواکو غوښتنه کړې چې د سوداګري په برخه کې یو شمیر لوی او وړو پروژو په تطبیق کې همکاري وکړي. په خبر پاڼې کې راغلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان ته د هر ډول پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري ډاټ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهراني او اسعارو په وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 240 پوله، یو ایرو 103 افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پوند 113 افغاني 15 پېټه پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 85 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1080 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني.
تاسو غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی خبری مسائل همدلته پای ته ورسیدل. زه په 12 بجو بیرته راستنیږم، خو څو شی بو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
لخبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې اوسیدونکي وایي د څخلو بو د جوړ شوی پایپ سکیمی د پاکستانی ځواکونو توپونو ویچار کړو د بو د نشټون لستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې ماشومان لری لری چینو او خړونو براوړي چې بچی له خونځي او درس ویلو پاتې دي. د خلکو په وینا وشي له کوم ځایونو دوی براوړي هغه غیر صحی دي او پاکی نه دي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
اته کالنې سلما په یخ ژمي کې نری جامې په تن کړي له اوبو ډکه لس کیلوی بوشکۍ پر سر کړي او له یو کیلومتر لري پرتی چینی په کنډو کپر او په تیګلنه غرنۍ لاره کور ته روانه ده. کوچنۍ سلما راته په معصومانه انداز وویل دوی هر ورځ کورونو ته له یادې چینی څلور او یا هم پنځه پیرې کوي چې همدې کار له ښوونځي او مدرسې بې برخې کړي دي. یادی چینی ته یوازې کوچنین اوبو پسې نه راځي بلکې غټان له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر لري هغه په موټر کې وړي او چې څوک کلاسي کراچی لري هغوی بیا په ډېرو ستونزو او زورونو خپل کور ته اوبه انتقالوي. پنځوس کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی وایي دوی ډیورن کرخې ته څیرمه او د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې پراته دي چې تل د پاکستاني وسکرو د وړو او غټو وسلو ډزو سره مخ دي. چې د یاد هیواد توپچی بریدونو یې د اوبو پیپ سکیم ویجاړ کړی اوس کورونو ته اوبو رسولو له لویانو کارونه او له کوچنیانو ښوونځي پاتې کړي دي.
موږ دا مشکل لسیا بچ پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي د مدرسې نه وتې دي د مرتب نه وتې دي هغې چې واته لسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي د مدرسې او د مرتب وخت یې تلی نو دغه چینو اوبه موږ څکو او دغه کې داسې دي غیر صحیح دي نو هغه ماشومان زموږ په قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان یې درس ویلو ته اوزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمیر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاری وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
شونکړی علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی ده. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړی کړی وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسسو ته هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند شونکړې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچی بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتون شکایت کوي چې د تیرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونو ګولۍ راوویشتلې چې پکې له لسو زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی وو. تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په نه پاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا تکړه خبریال جان سیمسوم چې کلونه کېږي له افغانستان راپورونه ورکوي په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ زیات شوی. لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل، هرات او بامیان ښارونو یادونه شوې چې بېوزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي. لیکوال ویلي کله چې څوک دې ښارونو کې ګرځي د شرم احساس کوي ځکه خلک یې بېوزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کېږي چې تیرو دو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي. له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنۍ ځواکونو لوتلو داده شپږ میاشتې ووته. خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږ موده کې امریکایي او برتانیي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی. جان سیمپسون لږ وړاندې تللی او د افغانستان په اړه یې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسۍ هم نیوکه کړې. ده ویلي ټرمپ په لوی لاس افغانستان طالبانو ته وسپاره. ګارډین لیکلی د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم مجبور نه و چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، خو وایي بایدن هم د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړ او سرتیری له افغانستانه وویستل. د لیکوال په باور د افغانستان د غمیز لامل د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو داسې کمزوري په ګوته کوي چې ان د ویتنام له ماتې وروسته هم نه تر سترګو کېده. ګلف ټوډی ورځپاڼې په یو راپور کې د نړیوال بانک د مشرتابه هغې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلی دي د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له جملې یو میلیارد ډالر کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو ته ځانګړي کوي. په مطلب کې راغلی دا پریکړه هغه هڅې ګړندۍ کوي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. وړاندې لولو دا پیسې روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه اخیستل کیږي او د لګښت لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو ته سپارل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې روسیې ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ پر پلان شوي سفر تبصره کړې ده. لیکنه کې راغلي اوس مهال توده موضوع د روسیې او اوکراین ناندری دي، خو لیکوال ویلي خان به د روسیې له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان د امریکا متحد دی او دې برخه کې باید شاتګ ونه کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې پاکستان د روسیې سره هم خپلې اړیکې پیاوړې کوي.
د تل په څیر وار بیا ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلې دي، سو یې په دې خپرونه کې راخلو.
په زابل ولایت کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، د درې ورځې نه وروسته چې حیدري خپل ژوند له لاسه ورکړي، د حیدري کورنۍ ته صبر جمیل د الله جل جلاله نه غواړم، دوی ته دې الله صبر ورکړي. ډیر خوښنه یم چې همدغه ماشوم مو له لاسه ورکړي.
چې افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې ده چې د افغانانو خپلې شخصي پیسې دي او بیا هم جو بایدن د بشري مرستو په نامه باندې بیرته افغانانو ته ورکوي، دا موږ ته په هیڅ صورت تقبل وړ نه ده. دا پریکړه چې جو بایدن کړې ده او نیمایي خپل د وطن خلکو ته یا خپل ولس ته د افغانستان د ملت پیسې ورکوي، جو بایدن دې بیرته خپل پریکړه واخلي، زموږ پیسې دي آزاد.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ ریډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باز سلام وروره، موږ دلته د معروف ولسوالۍ کې چې کوم تخمونه دا کوم غنم چې راځي وروره، دغه وروره دغه دغه ماړه خلک ته ورکوي ته واشه، دغه د ماړه خلک ته ورکوي وروره، دغه مظلومان دغه خواران چې د ماښام ډوډۍ نه لري وروره دغه ته نه ورکوي. زما د کندهار ولایت لوړپوري چارواکو صدا غوښتنه ده وروره چې دغه غور وکړي وروره.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ کې په ډمبر باندې، عمومي ډمبر چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر لښکرګاه ښاره پورې غځېدلی دی، پر دې باندې په دا روان او تکې دا څلورمه ترافیکي پیښه ده چې کیږي. دغه هیله کوم چې دغه موټروانان او دغه ترافیکي اصول پر ځای کې او د دغو واقعو څخه ځان
د برخې لایت څه خبره کوم. دغه مرستې چې راځي هغه چا ته یې ورکوي چې هغه ټوله زمینداري لري، 300 500 2000 پسه لري، او دغه مرستې کسان ته بیخي نه ورکوي. هغه کوم څوک چې نه ویلي لري نه مځکه لري هغه ته یې بیخي نه ورکوي. وایي دا په دغه کې شامل نه دی، په شورا کې نه دی شامل. او د پخوا د چا وخت کې اوس نو پخوا کې امریکایان چې دلته هغه شورا یې په مخه اخیستي دي، بس هغه کار مخته وړي. نو د دغه غمه دې وخوړه چې دا څنګه د مرستې مرستې څه نه ورکوي، او دا خلکو چې ورکوي چې دوی مځکې لري هغه هلته چې مځکې نه لري هغه پر سر باندې چې تارونه ورته تاو کړي، وایي دغه دی موږ هېڅ شی نه لرو. خو دوی خو مونستر کې لري دا خبر خو ویلای شي دا غویلې د چاپ رنده کولاره ته د چاپ غویلې پروت دا خبر نه شي ورته کولای
ستاسو ل پیغامونو څو پیغامونه دوستانو که موږ ته پیغامونه راستوي نو دا په پام کې ولرای چې ودا سي ټولنې زستون ز چې وازل تاسو نه بلکې ل ټولنې او سیمې سره تړاو لري را سره شریک کړئ څو د رادیو ل لارې خبرې دوه وروسته مسول چارواکي یا نور اړوند خکیل لوري په اړه اقدامات ته وهڅول شي اوس هم دوبره تربیه خېچار
اوریدونکو په همدې سره دولسنیمه بجې شوې وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو خبرې پر دې پکې کې